په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د کوم مشال رادیو د نن ورځې محاسبه خبرونه په دې خبرونه کې خبرې کوي چې زه هارون بچا سلامونه ورته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو راپورتونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسلام علم محمد دی.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې سرشمیرنه قصدن نه کوي. د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګه وایي له وسلوالو سره پنخته کې هغه څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي چې د سریلانکا په کرکټ لوبډله برید کولو باندې تورن وو. او د قبایلی سیمو صحت محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د خوناک ناروغۍ له وجې دوه نور ماشومان مړه شوي. اوس خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې سرشمیرنه قصدن نه کوي. نن په سوابه یا روسین کې به غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل پنجاب صوبه نه غواړي چې د پاتې دریو صوبو سمه آبادی معلومه شي. نوموړی وایي که سرشمیرنه وشي نو بیا به معلومه شي چې د پنجاب پرتله د دریو صوبو آبادی زیاته شوې. د دې معنی دا ده چې که کمی مالیاتي ایوارډ اعلانېږي نو بیا به زیاته برخه وړو صوبو ته ورکول کېږي او پنجاب ته به کمه برخه ملاویږي. له دې ویرې له کبله هغوی سرشمیرنه نه کوي. اسپندیار زیاته کړه پر ترګرۍ ضد خامي تګلاره هم عمل نه دی شوی. مرکزي حکومت وایي چې د امنیتي اندېښنو له کبله مردم شماري نه کوي. د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګه وایي له وسلوالو سره پنخته کې هغه څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي چې د سریلانکا په کرکټ لوبډله برید کولو باندې تورن وو. پر دې وسلوالو د اقبال ټاون بمی چاودنې تور اهم وو. د ترګري د مخنیوي څانګې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال اډو ته وویل چې د غنخته بیګا شپه 11 بجې رامخته شوي. پولیس چارواکی په خبره پولیس د 2008 کال په اقبال ټاون چاودنه کې د ککړو نیول شو کسانو په نشاندهۍ د مناوه لکوډیر کلی ته روان وو چې لاره کې پرې لږ تر لږه وو وسلوالو حمله وکړه. د په خبره له دې وروسته انخته پیل شوه چې په نتیجه کې څلور سغدریزه وسلوال ووژل شول. چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د لاهور په لیبرټي سیمه کې د سریلانکا په لوبډلې برید کولو باندې اهم تورن وو. دغه برید چې په 2009 کال کې شوی وو په کې ځینې لوبغاړي اهم جوبل شوي وو. د قبایلی سیمو صحت محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د خوناک ناروغۍ له وجې دوه نور ماشومان مړه شوي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمیدالرحمن پرون مشال اډو ته وویل دا ناروغي اوس د پلنګزی سیمینار ډنډې سیدګۍ بانډا او انغر کلو ته خوره شوې ده او پر ضد یې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین هم ورکړل شوي. خور د په خبره چې کوم ماشومانو ته دغه ناروغي لګېدلې د هغو لپاره د دوایانو کمی دی او دغه دوایانې یوازې په هندوستان او کرویشیا کې جوړیږي چې د نوموړي په خبره په راوړو کې به یې وخت لګي. د جنوبي وزیرستان ځینې مشران وایي په قبایلي سیمو کې دې زر تر زره آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. د یادې سیمې یو مشر سردار جمال الدین نن مشال اډو ته وویل چې له اوږد وخت راهیسې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو خبرې روانې دي خو تر دې دمه یې قبایلو ته هیڅ ګټې نه دي ورکړې. دا وایي حکومت چې څه کول غواړي باید زر یې وکړي.
کاګری جو ولی سلولی په ترتیب باندې میډ ورګټا وی هه صبح ته مرګټا وی نوې صبح رو کوي ګلګل بلتستان کو نور کوي چې څه شای رو کوي مشتا په کور دغه دو چې ډیر په لاند وخت نه شی و فیصله رو تا و شي چې چیرې د میر د ژوند روان شي.
د پاکستان وزارت دفتر د اگست په شپږویشتمه خپل بیان کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سپارښتنو باندې بعد ستمبر په دویمه په پارلمان کې بحث کیږي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي له وسلوالو مخالفینو د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالولي نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې دوی د جانیخیل د بیرته نیولو لپاره کافي ځواکونه په واک کې لري. د جانیخیل د ولسوالو د پکتیا د ولایتي شورا د یو شمیر وکیلانو له قوله دغه ولسوالۍ دوه شپې وړاندې د سختو جګړو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که د 8 نومبر انتخابات یې وګټل نو د چوګن پورته کولو وروسته به ډیر زر غیر قانون او جرایم پیشه کډوال خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل پیل کړي. په آیووا ایالت کې پرون د یو لاریون پر مهال نوموړي وویل د خپلې دندې د لومړۍ ورځې نه بعد غیر قانون او جرم پیشه کډوالو له هېواده په تیزۍ سره ویستل پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د وینزویلا له ولسمشر نیکولس مادورو سره د تیلو نړیوال نرخونو سمولو او د تیلو د برامدونکو هېوادونو تنظیم اوپیک د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړي دي. ولسمشر مادورو پرون له جواد ظریف سره د خبرو وروسته سرکاري ټلویزیون ته وویل دوی د تیلو بازار پر ځای کولو د انډستری او اوپیک د پیاوړي کولو لپاره مشترکه لارو چارو باندې غور کوي. نوموړي زیاته کړه د وینزویلا د تیلو وزیر او بهرنیو چارو وزیر به راتلونکو اونیو کې خپلو اهدافو پوره کولو لپاره د تګلارو اعلان وکړي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیاربکر ښار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګېدلې دي. دوګان خبري اجانس وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د یادخار والی وویل چې د راکټونو د لګېدو له کبله چا ته مرګ جوبله نه ده اوښتې او پروازونه دوام لري. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې سر عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن د صوابۍ ضلع پیار حسین کلي کې یوې جلسې ته وینا کړې. په دغه اړه معلومات درکو، د شمالي وزیرستان په یو شمېر کلو کې د ماشومانو خوناک ناروغۍ وبایي شکل اختیار کړی چې تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه ماشومان پکې ویل کېږي چې مړه شوي دي. د سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي د ګل د ورځې نه به ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد واکسین ورکولو نوی کمپاین پیلوي.
لکه نغر شو تل ویلی شو دغه لار شوله د ډیپټیریا خلاف او نور چې کمې بیماریانې دغه خلاف په موږ مهم په دې کلو کې شروع کوو.
په داسې حال کې چې پاکستان حکومت وایي د فتح اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه به د پاکستان پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کوي. د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت چې د دوی د راتلونکي په اړه هره پریکړه کوي باید زر تر زره وکړي.
داسې په تور اسپاش یا سه اچولې چې میش ته دا پته نه لګي چې ودره میش په تین شي کا پته راشي په کور دغه دوه چې ډېره په لاند وخت نه شي و فیصله روته وشي.
او د خیبر جنسې د باړی او تیرا میدان ته بیرته ستنېدونکو خلک حکومت غواړي چې د کورونو یې د بیا جوړولو په لړ کې له دوی سره د مالی مرستو کړي ژمنې پوره کړي.
زور ازو بس کله یو تاریخ را کی کله بل تاریخ را کی کور خو وران دی را سوکند اس نشته جګه کور وران نه یی
فیل د عالم مشال رادیو سره اوس. دا همولنې موجوده عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع پیار حسین کلي کې نن د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت له دې ویرې په هیواد کې سرشمیرنه نه کوي چې هسې نه د وړو صوبو حکومتونو آبادی زیاته شي او هغوی له مرکزی حکومت او همداراز له پنجاب بیا خپل جایز حقونه وغواړي. نوموړي چې هم له یار حسین کلي سره اړه لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یوه وژل شوي مشر حاجي شعیب خان په یاد کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم نیوکې وکړې. د اسفندیار ولی خان د څرګندونو تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د صوابۍ په جلسه کې اسفندیار ولی خان وویل مرکزی حکومت د وړو صوبو د آبادۍ زیاتېدلو د یرې له وجو سرشمیرنه نه کوي او دا خبره غلطه ده چې ګنې مرکزی حکومت د امنیت د ستونزې له وجې سرشمیرنه نه کوي. سرشمیرنه په دې وجه نه کوي چې د پنجاب په مقابله کې د وړو صوبو آبادی زیاته شوې ده. د دې مطلب دا شو چې په ان اف سی ایوارډ کې به بیا وړو صوبو ته د پنجاب نه زیاته برخه میلاویږي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د جالي شناختی کارډونو د بندولو په عمل کې زیات تر د پاکستان د پښتنو شناختی کارډونه بند کړی شوی دی. زه افغان هم زه افغان يم او زه به افغان يم. په دې ستونزه کې ما چوي چې زه خپل پلار نکه خپلومه که پاکستان. ویل کېږي چې دومره شناختی کارډونه بلاک کړل شو خو زمونږ د اطلاعاتو مطابق په دې کې ډېر هغه خلک دي چې پلار نیکه پاکستانیان وو لیکن په کاغذونو کې هغوی ځان افغان لیکلی دی نو دا هغه کارت په دې وجه بند کړی شوی دی. ولې ته پښتانه داسې راکاږي او ولې ته پښتانه په دې راکاږي چې ځان افغانان مګڼی؟ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د ترهګرۍ ضد جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان باندې هم نیوکې وکړې او وی ویل په آرمی پبلک سکول د برید روستو چې نېشنل اکشن پلان جوړ شو او د هغې د ملاتړ لپاره ما او زمونږ ګوند په ژوند کې په اول او اخري ځل د پوځي عدالتونو تریخ ګوټ هم تیر کړو. هغه ډیر تریخ ګوټ و خو مونږ وویل چې د امن په خاطر یې سکو. نو نن دې د داخله چارو وزیر مونږ ته ووایي چې په نېشنل اکشن پلان باندې څومره عمل شوی دی او څومره نه دی شوی، او که مونږ او قام ته یې نه وایي نو په پارلیمان کې دې ووایي چې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره باندې څومره عمل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عمل ګړندې کول پکار دي او د قبایلي سیمو اولس ته دې په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ورکړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګاش په وسلوالو سره په شوې یوه نښته کې څلور تنه هغه وسلوال وژل شوي چې په 2009 زیږیز کال کې د سریلنکا پر کرکټ ټیم په برید کې لاس درلودل. د دې چارواکو په خبره دغه کسان د پولیسو په ډزو کې نه بلکې د خپلو ملګرو په هغو کې وژل شوي دي. له اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د لاهور د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په پولیسو مقابله کې د سریلنکا په ټیم حمله کې ککړ وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا مقابله تېره شپه ناوخته د لاهور په مناوا سیمه کې وشوه چې پکې نیک محمد، عدنان ارشد، عبدالوهاب او عتیق الرحمن نومي وسلوال وژل شوي. د نوموړي په وینا چې په کال 2008 کې په لاهور مون مارکیټ علامه اقبال ټاون کې په شوې چاودنه کې ککړ گرفتار ملزمانو په نشاندهی باندې یو ټیم مناواته روانو چې په لار کې پرې د وو نه تر اتو پوری وسلوالو حمله وکړه. د کوم په جواب کې چې پولیس اهلکارانو هم ډزې پیل کړې. د کوم رسو چې پولیسوالو ته د سلور وسلوالو مړی تر لاسه شو چې د حمله کوونکو په ډزو وجل شوی وو. د نوموړي په وینا چې لدغه خلکو په لوی شمېر کې وسله هم برآمد شوی. د پولیسو په وینا چې وجلې شوی وسلوال په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې باندې په حمله کې ککړ وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
د ځایی خلکو ډاکټرانو په وینا په شمالي وزیرستان کې خوناک ناروغي وبایي شکل اختیار کړی دی چې په پلنګځای سیمه کې یې د ملوشو ماشومان شمیر وو ته رسېدلی دی. ځایی خلک په سیمه کې د خوناک ضد واکسینو د نشتوالي له امله شکایت کوي، خو ډاکټران بیا وایي چې له ګل ورځې به، یعنی د سبا نه به، د دغه ناروغۍ ضد واکسین ماشومانو ته ورکول پیل کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دا خناک ناروغی نه مړه شو ماشومانو شمیرې تصدیق ځایی چارواکو او صحت محکمې هم کړې. د ځایی خلکو او ډاکټرانو په وینا یا د ناروغۍ اول پلنګځای سیمه کې چې اوس ورسرما ډانډې سیدګي بانډا او انغر کلی پورې خوره شوې، خو ځایی خلک شکایت کړي چې لا هم د ناروغۍ پر ضد متاثره سیمو سره نږدې سیمو کې د واکسینو مهم نه دی شوې. د انغر کلی نه ځایی کس ایوب د ټلیفون د لارې مشال ته وویل د یادې ناروغۍ نه ګڼ شمېر ماشومان چې متاثره شوي بنو او پېښور ته وړلې شوي. د صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ته وویل چې متاثره سیمو کې د واکسینو مهم کړي او د دوشنبه یا ګل ورځې نه به په نږدې سیمو کې شروع شي چې په زیات شمېر کې اوس ورته واکسین رسېدلی دي.
د 11 تاریخ نه د 25 اګست پورې په پلنګزای کلی کې ورسره نور چې کوم لګېدلی کلی دي لکه بونډاس وا خوځیای شول نری کلا په دې کې مونږ 1742 ماشومان د ډیپتیریا هغه خلاف ویکسینیشن وکړلو. اوس بیا هم وافر مقدار سره ویکسین مونږ سره دستیاب دي. لکن غر شو تلویلی شو دغه لارا شول هغه سره نور ایر گیر چې کوم کلی دي په فاټا کې پرون زمونږ های لیول میټینګ وشولو. دریم ورځ نه د ډیپتیریا خلاف او د دینا علاوه نور چې کومې بیماریانې دغه خلاف په مونږ مهم ان شاء الله په دې کلو کې شروع کوو.
ډاکټر انوای هغه ماشومان چې متاثر شوی دي د جوان بچ کولو لپاره ای ڈی ایس یعنی انټی ڈیپتیریل سیرم واکسین ضروری دي چې پاکستان کې هم موجود نه دي. د صحت محکمې مشر وایي چې 13 ورځ اته ای ڈی ایس واکسین دوی ته رسېدلی چې په نورو روغتون کې د شمالي وزیرستان یا د ناروغۍ نه متاثره ماشومانو لپاره ورکړي او نور غوښتنه شوې چې ډایریکټریټ هیلت فاټا بای زر را ورسوي.
هغه ماشومان چې هغه ته بیماری شوې وي هغه لپاره ای ڈی ایس لګي انټی ډیپتیریل سیرم ډایریکټر هیلت د یونیسیف په تعاون سره ډیسټریک هیډکوارټر هسپتال بنو ته سنسه مقدار دستیاب کړی دی.
ډاکټر انوای د یادې ناروغۍ نه ژغورلو لپاره واکسین د درویش میاشتو پورې ماشومانو ته کیږي چې د صحت محکمې په وینا دوی به یې اوس د 15 کالونو پورې ماشومانو ته کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران وایي دوی هیلمن وو چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لخوا د وړاندیزونو تر راتلو وروسته به د هغو د عملي کولو چارې تیز شي، خو په خبره یې چې دغه کار لا هم پسې وځنډول شو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه هر پریکړه چې کوي زر تر زره یې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې وړاندیزونه به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر دویمه د پاکستان قومی اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کی. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان قبایلیون ویایي چې دوی په علاوه چې د قبایلي سیمې د قانوني آئینی بدلون او د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټه کله هم وزیر اعظم او نورو چارواکو ته خپل سفارشات پیش کړي بیا به د دغو سفارشاتو سمدستي ګټورې نتیجې راووزي. خو افسوس دی چې خبره 15 کاله نوره وغځېدله. په دغه باره کې بادام ګل مسعود مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېد عادل معصوم د مرغی نرو بند وشی چې د میرا پښتون خپرک بولی چې نه مرغوی او نه جناوار وی چې آله بنرو بند وشی.
سردار جمال الدین شمال خیل ویایي چې په اګراک شه د دامرا سمسار نشي حالا چې اګرا وتراړي جی
ویس په 14 اگست باندې ټول فاټا د پد انتظار باندې چې وزیر اعظم د فاټا د حیثیت متعلق اعلان کوي. دا سه پتور سپاش یا سه چولې چې مشته دا پته نه لګي چې ودرا مش په 300 کا پته راشه کګری چې ولې سلولي په ترتیب باندې میډ ورګټا وی هه صبح ته مرګټا وی نوې صبح رو کوي ګلګل بلتستان غوندو رو کوي چې څه شای رو کوي مشته په کور دغه دوه چې ډیره په لاند وخت نه شي و فیصله رو ته وشي چې چیرې د میر د ژوند راون شي.
په دغه بار 100 د سیمه د سېنات نمائنده سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی سویائی واروائی زنے
بالکل اوس جدی پدا اصلاحات بل وقت دو دے قبائل نا دا شاعر دا جڑ کو چنا خطا نے پارٹی گئے خاص مشانے دی کڑی کرا کہ راج سبھی برابر علاقہ دو تب پدا بل تجربہ تا کاوے ایواد دے ریسرچ دے باکری دا جڑا کری دو چزا پدا بل ریسرچ کا اوفا یہ ہم خپل پدا کمیٹی اعتراض دا چدا کمیٹی دے دی کامل انو دچ دو دا اصلاحات
دغا کا بالیون دا
هم یای چې کوم قوتونه د قانوني آئینی بدلون سره د اصلاحات او اراده لري اغا د اول جنگ زپل رنگا سیما جوړه کی بکورا قبایلون د پکور کی او بیا د قبایلانو د خوشحالۍ ترقۍ په نوم چې کوم فنډونه په منځ کښې سره ویشل شي داغونه د لاس تم او په دغه برې کښې چې کوم فنډونه بې مخه استعمال شوي دي د هغوی د سخته کلکه پوښتنه وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا خاورې حاکم پاتې شوی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وې کړې نو بچې نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي د خیبر جنسۍ د باړې او تیرا میدان سیمو په ځینو کلو کې د لنګکړل شویو کورونو د بیا رغونې په موخه پیل کړې سروې پای ته رسولې ده. د ادارې همداراز ویلي د دغو سیمو اغېزمن شوي خلک کولی شي د خپلو معاوضو پرچانې یا ټوکنې د خیبر هاوس پېښور نه ترلاسه کړي، خو بیا دغه بې کوړکړل شوي خلک له حکومت غواړي چې له دوی سره د مالي مرستو کار دی نور نه ځنډوي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان په ځینې برخو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د ورانو شویو کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او متاثره شویو کسانو ته یې د معاوضې پرچې ورکول پیل کړي دي او خواوشا 3000 کسانو ته یې دغه پرچې جوړې کړي دي او چې چا نه وي وصول کړي نو د خیبر هاوس پېښور نه دی معلومات واخلي. خو بیا باړې او تیرا میدان ته نشوی کډوال وایي چې د سروې هم ډېره موده وشوه او زیاتره خلکو ته یې د معاوضې پرچې هم میلو شوي دي، خو د کورونو د بیا جوړولو لپاره تر اوسه مالي مرستې نه دي ورکړی شوي او دغه عمل ډېر وځنډېده. په دې هکله د باړې یو تن اسلم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه مران شوي دي، په کورو باندې لګېدلې داسې چې کمې کاړې تللې وي، هغه پسې بیا داسې برانونه ویران کړي دي. موږ له اوس ټوکر میلو شولو، خو دغه لاس په کور دي چې موږ را پیسې زر ملو شي چې موږ خپل کورونه پرې جوړ کړو دوباره. خو ټوکر نمبر دی په پیل کې چې تاسو لږ مونږ کوټه چاته نه کوو، روپۍ به نه کوو. یا تقریبا 15 شپې کوله مونږ دا خوریب زمونږ تیر کړه بهر هم کاډه وخت کې کړیا باندې کورونه زونه نیولې وو.
دا کا خېلو نیکمر خان اپریدی وویل
مطمئن هو بال شو چې مولا سمې لاوش نو زور ازو پسې کله یو طریق را کی کله بل طریق را کی او بس مطلب چې ته پوسونه مو پوسونه کوو بیا به کته شي چې نو کور خو وران دی را سوکند اسې نشته چې هغه کور وران نه یې کنه.
یو بل تن رحمت الله پریدی وای چې ډېر مو د وشوا چې درخواست ستونه ورکړي خو تر اوسه ورته څه نه دي میلو شوي.
دلته موږ روغلي یو دغه درخواستونه جمع کړي وو کنه، نو چې موږ دا وایو چې کورونه راته جوړ شي، روزګار راکړل شي، لوکان کې دیار شي.
دا چې په باړه او تیرا میدان کې د وران شویو کورونو د معاوضې ورکولو دغه عمل ولې وځنډېده، په دې هکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی عادل ظهور وایي
مختلف سټیجز دي. پیلا لکه دې ذهن کې دی چې یاره دا 100 پیرې سروې وشي، دا اصل کې سروې نه وي، سروې یو پیرې نشلی شوی وي. دا د هغې د پاسه بالکل هغه لیست مکمل ریفاین کولو لپاره چې یاره دا کرپشن ایلیمنټس او دغه شیزونه تیوزي، نو دا د مختلف مانیټرنګ ټیمز وی چې یاره دا پیلانه سروې شوی آیا دا ټیک تک ټیک نه ده، هغه د پسې بیا مختلف مانیټرنګ ټیمز او هغه ویریفیکیشنز وی نو سروې واقعي شوی ده. دا غي ویریفیکیشن چې کله نه څنګه چې کوم ایجنسی سټیرنګ کمیټې دا غي ویریفای کی نو پی د چیک ته پاره هغه کې
چارواکي وایي چې په باړاو تیرا میدان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنۍ بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لاغه ورسته چې د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین په کراچۍ کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په ټلیفوني وینا کې پاکستان ضد خبرې وکړې. حکومت دغه ګوند دفترونه وتړل او د الطاف حسین په شمول د ام کیو ایم د یو شمیر کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. د الطاف حسین دغه بیان نه یوازې دا چې د ام کیو ایم ګوند ځینې غړي بلکې د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم غندنه کوي. پر دې موضوع د احمد الله رپورټ ورو.
د تیر ګل په مازیګر الطاف حسین د کراچۍ پریس کلب په وړاندې د ایم کیو ایم لخوا لګولې شوی احتجاجي کیمپ ته د ټلیفون د لارې وینا کې نه صرف د پاکستان پر ضد نارې ووهلې بلکې پاکستان یې د ترهګرۍ مرکز وګرځولو. د تیرې نهې په ورځ ایوي خبري غونډې ته د متحده قومي مومنټ ډاکټر فاروق ستار وینا وه چې الطاف حسین د ذهني ناروغتیا له کبله داسې بیانونه ورکوي چې له وجې یې ګوند ته زیان رسي. نو نور به دا ګوند د لندن په ځای له پاکستانه چلول کیږي او د نوموړي لخوا د پاکستان پر ضد خبرو ملګرتیا نه کوي. نه صرف د ایم کیو ایم غړي د الطاف حسین د دغه بیان غندنه کوي بلکې د ملک نور سیاسي ګوندونه هم ورته په ښه نظر نه ګوري. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې د الطاف حسین ځینې بیانونو په تیرو وختونو کې هم د ایم کیو ایم لپاره ستونزې راولاړې کړې وي خو موجوده بیان یې د زغملو وړ نه دی.
د الطاف حسین کوم بیان چې دا خو هیڅ یو پاکستاني لیدر سره نه ښایي، لهذا دا خو یو بالکل ښکاره خبره ده چې داغه دا بیان هیڅ قسم طریقې سره مناسب نه پاتې شو. دا موجوده صورت حال نو زه خپل ځانی ویم چې فاروق ستار د عقل کار کړی دی چې دلته کم پرامن د ایم کیو ایم ملګری دي، هغه یو اړخته کول او پر تشدد خلک چې کم دی هغه اړخته کول. د دې مطلب دا دی چې د الطاف حسین د سوچ خلک او د تشدد ولې بیل شو.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز وایي چې د ایم کیو ایم پر ضد حکومت لا ګامونه پورته کول پکار دي.
فاروق ستار صاحب چې کوم غلطه خبرې کوي هغه خبرې ډېر کنفیوژنګ دي. اول چې کوم دی هغه وایي چې موږ بل تر ډیکټیشن ونه اخلو، بیا به وی زمونږ د تعلقي وشو، بیا غنه په سلطنت ټلیفون هم کی. بهرحال اکشن پکار دی چې دې کې چې کم کم خلک زمونږ ملک پسې خبرې کړي دي او زړه نه دغه سپان دي نو خلک پکار دي چې ایډنټیفای شي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وایي
په دې ټیم کې هغه یو دیسی انټی پاکستان ناره وهلا چې هغه د هر پاکستانی په دغه باندې ډېر زیاته درنه ولګېده. نو په دې وخت کې چې کم دا کاروي روانه ده زما خیال نه چې بالکل ټیک روانه ده. سوال دا دی چې هر پیره جاسې خبرې
د الطاف حسین د دې بیان وروستو حکومت په ملک کې د ایم کیو ایم د شلو نه زیات دفترونه نړولي او د 200 نه زیاتی ورله تړلي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د القاعده او داعش د دوو کمانډانانو په شمول د دغو تروریستي ډلو شپږ وسلوال نیول شوي دي. چارواکي دا کوي چې دغه وسلوال په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې او په سوریه کې هم وسلوال فعالیت کړی دی. وسلوالو د حکومتي ادارو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون یک شنبه د اسمبلی په غونډه کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د افغانستان پولې ته نږدې په نوشکي سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس شپږ وسلوال نیولې دي. بوکټي د اسمبلی تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو وسلوالو کې د القاعده او داعش ډلو دوه ځایي قمندانان هم شامل دي. د دغو وسلوالو د قمندانانو په شمول مشپش ترهګر نیولې دي. دوی له القاعده او داعش ډلو سره تړاو لري چې په 2012 او 2013 کې په القاعده ډله کې شامل شوي دي. سرفراز بوکټي د دغو نیول شویو کسانو نمونه وانخیستل او نه د دوی د هویت په اړه سمدستي څه وویل. خو وایي له دوی څخه یوه اندازه وسله او تبلیغاتي مواد هم ترلاسه شوي دي. بوکټي ادعا کوي چې دوی د جګړې لومړنۍ روزنه په افغانستان کې ترلاسه کړې او وروسته په سوریه کې هم د داعش ډلې په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. که څه هم سرفراز بوکټي څه موده مخکې په ټینګار سره ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ د القاعده او داعش ډلې وسلوال نسته او نه دلته کوم فعالیت کوي. خو د دغو وسلوالو تر نیول کېدو وروسته وایي چې القاعده او داعش ډلو سره تړلیو دغو وسلوالو غوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ لپاره نور خلک جذب کړي او هغوی ته روزنه ورکړي. د بلوچستان په نوشکي سیمه کې خلک په القاعده او داعش ډله کې شاملېدو ته هڅول او بیا یې د وسلوال تربیت لپاره افغانستان ته لېږل. موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو چې دلته خپلې منګولې ټینګې کړي. زه فکر نه کوم چې د دې شبکې تر ماتېدو وروسته به دوی دلته نور فعالیت وکړي. دغه وسلوال په داسې حال کې نیول سوی چې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د کوټې د 8 اگست تر خونړي ځان وژونکي برید وروسته په وسلوالو پسې د کومبنګ یا د ژمنځي عملیات دوام لري او حکومت ادعا کوي چې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په تور یې لسګونه نور کسان هم نیولي او احتمال څرګندوي چې له القاعده او داعش ډلو سره تړلي نور کسان هم ونیول سي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 نیمې بجې شوي دي. د اسرالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې سرشمېرنه قصدن نه کوي. نن په سوابې یاروسین کې وی غونډې ته په وینا کې نوموړی وویل که سرشمېرنه وشي نو بیا به معلومه شي چې د پنجاب پر تلا د دریو صوبو آبادی زیاته شوي. د په خبره د دې معنی دا شوه چې که قومي مالیاتي ایوارډ اعلانېږي نو بیا به زیاته برخه وړو صوبو ته او کمه به پنجاب ته ورکول کېږي. خو مرکزي حکومت وایي د امنیتي اندېښنو له کبله مردم شماري نه کوي. د پنجاب صوبې د ترګری مخنیوي څانګه وایي له وسلوالو سره پنخته کې هغه څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي چې د سریلانکا په کرکټ لوبډله برید کولو باندې تورن وو. پر دې وسلوالو د اقبال ټاون بمی چاودنې تور اهم وو. د ترګری د مخنیوي څانګې یوه چارواکي د نومنه څرګندولو په شرط نن مشال ډوته ویل چې د غنخته بیګا شپه 11 بجې رامخته شوي. د لاهور په لیبرټي سیمه کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې برید په 2009 کال کې شوی وو چې په کې ځینې لوبغاړي هم جوبل شوي وو. د کابلی سیمو صحت محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د خوناک ناروغۍ له وجې 2 نور ماشومان مړه شوي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمیدالرحمن پرون مشال ډوته ویل دا ناروغي اوس د پلنګزی سیمینا ډنډې سیدګۍ بانډا او انغر کلو ته خوره شوې او پر ضد یې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین هم ورکړل شوي. د یادې ناروغۍ له وجې په دې وروستیو کې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونه ناروغان دي. د جنوبی وزیرستان ځینې مشران وایي په قبلي سیمو کې د اصلاحات زر تر زره وکړل شي. د یادې سیمې یو مشر سردار جمال الدین نن مشال ډوته وویل له اوږد وخت راهیسې په قبلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو خبرې روانې دي خو تر دې دمه یې قبایلو ته هیڅ ګټه نه ده ورکړې. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیار بکر خار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګېدلې. دوغان خبري اجانس وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د یاد خار والی وویل چې د راکټونو د لګېدو له کبله چا ته مرګ جوبله نه ده اوښتې.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
دور دو ژبې ورځپاڼه نه یې باد خپلې اداریه کې وایي که څه هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سیکورټي فورسز خپل کردار ادا کوي او دارنګ کله چې په کوئټه کې د ترهګرۍ پیښه وشوه نو حکومت هم د قومي اکشن پلان په 0 نقطو د عمل درآمد فیصله وکړه او دې لړکی یو شمېر غونډې هم راوبللې او وی ویل چې اوس به په 0 نقطو عمل کیږي چې دارنګ له دې خاورې ترهګرۍ ختمه شي. ادارې وړاندې لیکي ترهګرۍ یو داسې ناصر دی چې تر څو د دې خلاف په مجموعي توګه جنگ نوي شوي تر هغه په دې قابو موندل ګران دي. باید چې په اسکولونو، اسپیتالونو او نورو ولسی ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي او که په کوم ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي او نه خاردار تارونه وي نو هغه ادارې دي وتلل شي تر څو چې یې حفاظتي ګامونه نه وي پورته کړي. اداریا اخري کې وایي تر څو چې د ترهګرې خلاف جنگ د پاکستان ولس خپل جنگ نه وي ګڼلې تر هغه په دې باندې قابو نشي موندې. نو باید چې د سرکاري ادارو سره سره د پاکستان هر وګړی د خپل ذمہواري وګڼي چې له دې خاورې به ترهګرې ختموي نو هله به ممکن شي چې دلتا امن قائم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پڼخ خپل ادارې کې وای د داخله چارو وزارت د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو عمل کې غیر ملکیانو لپاره پرزاکارانه توګه د شناختی کارډونو د واپسې په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړي او وای چې کوم غیر ملکیانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړي وي هغه د پرزاکارانه توګه په یو میاشت کې خپل جوړ کړي شوی شناختی کارډونه واپس کړي. د ادارې په وینا کې هم یو خوا د نادر ملازمینو د خپل جیبونو ګرمولو لپاره جالی شناختی کارډونه جوړ کړي چې له ملک سره یې زیاتې او بدنیتی هم کړې ده. نو بل پلو د پاکستانیانو سم شناختی کارډونه هم بلاک کوي چې له قبل یې دا خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادریه زیاتوي اوس د حکومت دا ښه ګام دی چې د یوې میاشتې وخت یې ورکړو، خو باید چې دغه معامله په نظر کې وساتل شي او بې تسوجې د عام پاکستانیانو د شناختی کارډونو د بلاک کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په هغه هېواد کې د ترهګرۍ پیښو کېدو لپاره د پوسټ تر څنګ د ولسي مشرانو د ذمهواریو او د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د هند د نفوذ په اړه د پاکستان پر اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له انیسی اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د تیرو ډیرو کالونو راهیسې په پاکستانی پوځ د نیوکې کېږي چې دا هېواد له جهادي ډلو سره ملاتړ کوي، خو د پاکستان فوج وار په وار داسې تورونه رد کړي دي. د 1990 لسیزې په هغه موده کې چې په کشمیر کې سخت دریځ زور اغستی و، آزاد خیالو وار په وار د رد عمل پیشبینی کړې وه. مقاله لیکي په کشمیر کې د یادو حالاتو را په دې خوا تر اوسه د جهادیانو لخوا د ګڼو خلکو وشنه دا څرګندوي چې د آزاد خیالو خبرداري سم و. ډان لیکي تشدد رامنځته کوونکو سره اړیکو ساتلو کې د پاکستان پوځ یوازې نه و. مقاله لیکي په هغه حالاتو کې ټولو لویو ګوندونو له سخت دریځو سره سمجھوتې کړې وې. ډان لیکي د دې یو مثال دا هم دی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته د 3 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی و. مقاله لیکي چاته به په دې کې اس شک نه وي چې مولانا سمیع الحق د موجوده سیاست په اړه څه دریس لري. نوموړي د وروستیو کې په خپل یو کتاب کې دا کړي چې افغان طالبانو یو ښه حکومت ورکړی و. اسامه بن لادن یو آیډیل شخصیت او القاعده د مغرب په نظر کې یو خیالي ډله وه. مقاله لیکي د میلیونونو هغو پاکستانیانو لپاره چې مختلفو طاقتورو ادارو کې په لویه کچه نه دي، دا کافي ده چې باید د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه د تشدد کوونکو مخالفت وکړل شي. مقاله لیکي خو زیاتره هغه کسان چې په پاکستان کې په واک کې موجود دي داسې ښکاري چې د حالاتو ته په بیل نظر ګوري. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب پاڼه لیکي چې جنوب مرکزی ایشیا کې د افغانستان موقعیت چې سمندر ته لار نه لري د ځینو مسئلو لپاره یو سرحده ذمهوار دی. مقاله لیکي افغانستان ته د یو داسې لوی لارې په سترګه هم کتل کېدای شي چې دا د جنوبي ایشیا نه تر مرکزی ایشیا او مغربي ایشیا نه تر مشرقي ایشیا پورې هېوادونه له یو بل سره یوځای کوي. مقاله لیکي د افغانستان په مشرق کې چین او په جنوب کې هند دا مهال په نړۍ کې د ځواکمنو هېوادونو په توګه راپورته شوي دي. د وسایلو ترلاسه کولو لپاره د چین او هند موجودګي او خپل منسي سیالۍ په سیمه کې تر ډېره اغېز کړی دی. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې معدنیات موجود دي چې له وجې هند او چین پکې دلچسپي لري. مقاله لیکي ایټمي وسله لرونکي هېواد پاکستان چې په اقتصادي او پوځي توګه مضبوط هېواد هند سره یې سو واري جنگونه هم کړي، په افغانستان کې د هند زیات اغېز لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. مقاله لیکي د یادو حالاتو له وجې پاکستان په مسلسله توګه طالبانو ته محفوظه ځایونه او ملاتړ ورکوي. پاکستان بیا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې پوره همکاري کوي. هفینګټن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د بې باورۍ داسې حالات جوړ شوي دي چې نیغ په نیغه په افغانستان اغېز کوي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د بې اعتمادۍ په اړه لیکي، که په دې دواړو کې یو هېواد هم کوم ګام پورته کړي نو بل ورته د شک په سترګه ګوري او د مخنیوي لپاره یې د رد عمله کار اخلي. مقاله د پاکستان او هند په اړه لیکي داسې څرګندېږي چې سکري اغبري بې پالیسي اوس د کابونه بهر وتلې ده او په نږدې راتلونکي کې د ختمېدو اس امکان نه ښکاري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترکیه د سوریې یا شام په شمال کې پر هغو کورد ملیشو هوایی بریدونه پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. ترکیه د غراز سیمې ته ځمکني ځواکونه هم استولي او د لومړي ځل لپاره یې د خپلې وسرتیري مړینه تایید کړې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلو چې دفتر یې په برتانیا کې دی ویلي د ترکیې په هوایی بریدونو کې شاوخوا 40 ملکي وګړي وژل شوي دي. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورټ کې.
د ترکیه جنگی الوتکو د شنبې په ورځ د سوریه په شمال کې د امریکا ملاتړو کورد ځواکونو پر سنگرونو بمباري وکړه. دغه بمباري د هغو عملیاتو په ترڅ کې ترسره کیږي چې انقره په سیمه کې د داعش د وسلوالو او کورد ځواکونو پر ضد له څو ورځو راهیسې پیل کړی دی. انقره غواړي چې دغه سیمه له دوو سخت دریځو ډلو تصفیه کړي. د سوریه د بشری حقوقو ډلې چې دفتر په لندن کې دی وویل د ترکیې په هوایی بریدونو او ریټوپونو په ډزو کې د امرنا کلی په نښه شوی و. د هغه کلی دی چې څو ورځې مخکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د کردانو لوی ائتلاف دی د امریکا د هوایی ملاتړ په مرسته نیولی و. دغه ډلې په دغو بریدونو کې د شلو ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د جرابلس پوځي شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ائتلاف یوه برخه ده په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په دغه حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او هغه یو خطرناک پرمختګ بللی چې په وینا یې د سیمې برخلیک له ګواښ سره مخامخ کوي. دغه کلی د جرابلس ښارګوټي په جنوب 8 کیلومتره کې دی. دا هغه سرحدي ښارګوټی دی چې درې ورځې مخکې د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو د ترکیې په ملاتړ ونیو. د ترکیې رسمي خبري اژانس د شنبې د ورځې ناوخته په سوریه کې د یو ترکی سرتیری د وژل کېدو او دریو د ټپي کېدو خبر ورکړ. انادولو خبري اژانس وویل د ترکیې ځواکونو پر دو ټانکونو چې جرابلس ته ننوتي وو کورد وسلوالو توغندي ویشتي وو. په سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې انقره غواړي سرحدي سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او پرې نږدې چې کورد ملیشي ډېرې سیمې ونیسي د ترکیې ټانکونه او د پوځیانو لیږدونکي زغروالي وسیلې د اګست په 24 له پولې واوښتل او د سوریې خاورې ته داخل شول. د ترکیې د هوریت او ورځپاڼې د راپور له مخې په سوریه کې د ترکیې 50 ټانکونه او 380 پوځیان حضور لري. ترکیې د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم ډلو ته چې د اس ډی اف ائتلاف یوه برخه د خبرداری ورکړی چې د فرات د سیند له ختیځې برخې په شاشي کنه انقره به دیته اړه شي چې له ځواک کار واخلي. ویل کېږي دغه ډلې په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډېرې اغېزمنې دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تېرې جمعې په ورځ د لویدیځ رسنیو هغه راپورونه ښکاره درواغو بلل چې وایي انقره په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې یوازې کوردان په نښه کوي نه د اسلامي دولت ډلې وسلوال. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کې چې یوه تر روسي ډله نومول شوې یوه برخه بولي. انقره دغه راز اندېښنه لري چې په سوریه کې د کوردانو بریالیتوب به د ترکیې دننه کوردان چې د دې هېواد د نفوسو یو لوی اقلیت دی زړه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هغې هیواد له حکومت غواړي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تجارتي دروازې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. د دې خونې مسؤلینو نن یکشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دروازه له شاوخوا 10 ورځو راهیسې د پاکستان لخوا د افغان او پاکستاني سوداګرو پر مخ تړل شوي چې له امله د دوی په خبره هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته لکونه ډالره زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې حق له پاکستاني او چارواکو سره یہ خبر روانی دی دا چې په یو یا دو ورځو کې به د غلار بیرته پرانستل شي. تفصیل کابل خان محمد سین راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنځ د تجارتي او ترانزیتی دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له 10 ورځو راهیسې تړل شوې چې له امله هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده. ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. موږ د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه. د دغه هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاشي دا به موږ قطع کوو.
د موبایل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پیښول. له تورخم څخه تر پیښور پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا 1.5 کلونه راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونوی په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستاني سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونی سره د تجارت ترانزیت د سارک د سازمان او داسې نورو سیمه ایزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغو ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وویل چې په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوه ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالي شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او مونږ خپل مکتوب بهرنیو چارو وزارت ته لیکلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لار خلاص شوی او 15-20 موټر پورې چې دی خو او اکثر تازه میوه او هغه لاره پولې یخ خواته تیر شو. انشاءالله زه امیدوارم دا دیالوګ دوام ومومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کېږي.
د سپین بولک چمن ترمنځ دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شوه چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه.
دا مشال ریډیو ده.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر محبس لبرید څخه روغ وتلی د افغان پوځ سرتیر وایي د ولس سرتیرو په شمول 10 کسان وژل شوي دي. سره له دې چې د سیمې خلکو مشال رادیو ته تایید کړی و چې په دغه برید کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو شمېر سرتیري هم وژل شوي دي، خو تېره ورځ د هلمند چارواکو ویلي وو چې د بې پلوټ الوتکې په یاد برید کې وژل شوي کسان ټول وسلوال طالبان دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د وژل شوو کسانو په منځ کې 2 تنه افغان سرتیري بدلي ول. زمون همکار الیاس دایی تفصیل را کوي.
سره لدی چې حکومت په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي وایي د نادلی د یو د شغربي په سیمه کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته راغلی د ملي اردو هغه سرتیری چې د دې برید څخه ټپي وتلی وایي په برید کې د 10 وژل شوو کسانو په منځ کې 12 د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری دي. 10 کلن محمد نبی د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې 9 میاشتې وړاندې د ملي اردو سره یو ځای شوی وو او 3 اونۍ وړاندې د نادلي د سختو جګړو پر مهال د یو شمېر نور ملګرو سره وسلوالو اسیر نیولې وو. دی د پنجشنبې د ورځې د مازیګر د برید په اړه داسې کیسه کوي.
نو مزه خوند يم بس شاش نیم بجه په تیاش
لمونځ مو وکړ. دا وخت د مازیګر شپږ نیم بجې وې. طالبانو زموږ کاسي کول. د الوتکې هیڅ غږ نه و. درب سو چاودنه وسوه. دلته موجود کسان ټول خواره واره پراته وو. یو زه پاته سوم او یو بل کس مې ولیدی چې جوړ وم. ما د سړک خواته را منډه کړه. یو موټر سایکل سوار راغی. زه یې موټر سایکل ته ورپورته کړم او کلینیک ته یوړم. پانسمان مې وسو. وروسته یې زه او یو بل کس چې ملکي وو او زموږ سره په همدې زندان کې یو ځای په دې برید کې ټپي شوی وو په یوه شخصي موټر کې لشکرګاه ته راورسولو چې په ایمرجنسي روغتون کې نور تداوی وکړو. حکومت اوس هم پر خپله اوله خبره ټینګار کوي او په دې برید کې وژل شوي ټول د طالب کمانډان کوکو هغه په شمول وسلوال طالبان بولي. خود ملي اردو دغه سرتیری چې اکثره ټپونه پر سر اخیستي دي وایي د برید پر مهال 8 د ملي اردو 11 پولیس 8 ملکیان او 8 هم طالبان حاضر ول. نظامیان کسان زموږ سره 8 د ملي اردو سرتیری 11 پولیس او 8 وسلوال ول چې همدومره هم ملکی کسان راست زندانیان ول. محمد نبی کته هم نه پوهیږي چې تر پیښې وروسته نور مړي او ټپیان چیرې وړل سوي دي، خو د جمعې د شپې په هوایي برید کې چې د نادلي د 10 غربي په سیمه کې ژړ پرته نږدې رامنځته سوه ویل کېږي د 12 سرتیرو په شمول ټول 10 کسان وژل سوي دي چې یو شمېر ملکیان او وسلوال هم پکې شامل دي. تر برید وروسته درې ټپیان ایمرجنسي ته او د 12 وژل شوو کسانو جسدونه بس روغتون ته وروړي دي چې د هویت په اړه څېړنې روانې دي. د ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم وایي د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې د برید پر مهال چې د وسلوالو پر زندان ترسره سو د افغان سرتیرو تر څنګ یو شمېر ملکیان هم بندیان ول چې ټول وژل شوي دي. هغه که څه هم دقیقه نه کړه، خو ویې ویل په دې پیښه کې د ګرشک ولسوالۍ د مطبوعاتو مسؤول سلطان محمد سلام زوی هم چې اسیر نیول شوی وو وژل شوی دی.
د حکومت دا ادا مطلق بے ځای ده. د زندان موږ په خبره معلومات لرو. هغه زخمیان چې راوتلي دغه ځای سره شهیدان چې راوتلي دي هغه موږ مخکې تر دې په خبرو چې د طالبانو په زندان کې بندیان دي اسیران وو. نو د زندان
وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې چې تر پیښو وروسته رسنیو ته استول شوی وو ویلي دي چې په دې هوایي برید کې 22 تنه هغه سرتیري وژل شوي دي چې دوی د نادلي په جګړو کې نیولي ول. په اعلامیه کې د 2 طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی چې ویل کېږي د زندان ساتونکي دي.
زمون خبريال الياس دایو د ننګرهار امنیتی ځواکونو له هغه ټولو سیمو څخه شاته کړی چې د ورسته عملیات په جریان کې د دایشانو نیولې وي. د سیمې خلک وایي الیاس سیمو څخه د امنیتی ځواکونو وتل د دایشانو د ورتګ لامل شوی. په دې اړه د محمود شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
د ننګرهار د هسکې مینې کوټ او اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له دایشانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مش په پیودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د دایش وسلوال راغلل. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي دایش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه چې لاس ته ورغلي له ځانه سره وړي دي.
بس دایش وصل والے ڈالے بہتر آ گیا سیمے تر آگلو آتا نور پیشرا تھی موقع من کے معلومات واقف نو دن نرو صاحب دا وسط بولے ہمارا پلاس کے دا ہمارا ہیز آگے نن سار نہیں بولے دا چپلیاڑ تر پلم تیر شیوری او تر لاندې د غلام داګه پر رسیدلې ده.
بلخو د شنوارو قومي مشر ملک عثمان هم وی افغان ځواکونو په دې ورستۍ عملیاتو کې د پامړ پرمختګ کړی وو خو کله چې لیادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل دایښ وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکنی عملیاتو دې باندې فرق د عملیات ډیر تیز روانو او متاسفانه دوی بس هلته وو په د ولسمه سره په مشورو کې وو کوټ خو بيخي دا شو نه عايشو وو چې مارا په ورسته ما خان او چارې کوټ کې دا هغه زړه ده چې کومې پوسټ چې هغه نبر دي کورې او چا نه ټریکټر هم وو تاغه ته مرا کې وتی شنوارو سینو کوم ورځ یو چارې زنګ وځ نارې وو ته مرا کې وتی.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا منی چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بیرته خوشی کړي. د ولایت وینا تاوله خو ګانی ازادي راډو ته ویلي لیادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسولینو تکتیکی عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږد مهاله ده خو ولې په اساسي ډول ده اوسنۍ وضعیت کې خای چې امنیتي منصبینو خپل نظامی تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنا نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ هسکه مینه اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د دایش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري او دا چې یادو سیمو ته بیرته د دایش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې دایش ډلې پکې حرکت کړی وي ښایي چې نور حرکتونه هم ترسره کړي. ولې زموږ امنیتي منصبین او هوایي ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځه یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکی عمل بولي ولې بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې را ژوندې شوي وي او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنېږي. خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د څلوېختو قومي شوراګانو استازي د ننګرهار د کبایلو ریاست تلار ته ورټول شوی ول وغه شوراګانې وغندل چې په مرکز کابل کې د ختیځ ولایتونو د شوراګانو په نوم غونډې جوړوي. رجال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د سلویختو قومي شوراګانو غونډه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو په کې ګډون کړی وو او ګردوی هغه شوراګانې وغندلې چې په کابل کې جوړې شوې او د ختیځو ولایتونو په نوم غونډې جوړوي. د مومندو د قومي شورا مشر اجي جانزیب په خپلو خبرو کې وویل د ننګرهار ولس له سختو کړاوونو سره مخ دی خو کابل میشتو شوراګانو یې په اړه غږ قدرې هم نه دی پورته کړی.
وځ دا چې دلته د ختیځو ولایتونو شورا په ختیځو ولایتونو کې اعلان شې دا چې په کابل کې رانیږي دا به د قومونو نمائندګي څنګه وکړي چې په موږ باندې چې کوم مشکل دی تاسو ګورئ په ننګرهار کې د شینوارو مسله وګورئ دا د مومندو مسله وګورئ دا د ایسارک مسله تاسو وګورئ دغه مشکل دی دغه د ختیځو ولایتونو شورا په دغه کې څه شی کړی دی ودی وي چې دا شی وکړی دی.
د خوګیانو د قومي شورا بیان ډاکټر فاروق رئیس خیل وویل دوی ته هغه شوراګانې د منلو وړ نه دي چې قومي ملاتړ ونه لري
په دې خاطر ټول شي چې موږ غواړو چې د ولایت
دوی په اساس دي منتخب شوراګانی منګه چوب چوشاته ولسونه یي منتخب بي ولس رای ورکی منګه غمنو کلس کسر ټول شو دي قومه مندګي کوي شالې قوم ني منګه غنمن
په ننګرهار کې د ګوجرو د قومي شورا مشر حضرت رحمان ګوجر وویل دوی هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د مشرقي ولایتونو په نوم په کابل کې غونډي جوړی کړي
منګه هیڅ ته اجازه نه ورکوي د مشرقي ولایتونو په نوم باندې په مرکز کې سودا وکړي منګ دلته ورسونه مشکلات لرو تکلیفونه لرو دلته ورسونه منګ دلته پراته دي ایو سره چلته مرکز کې یو دوه کسان ناست د مشرقي ولایتونو په سر باندې د شوراګان جوړي باید خلک راشي دلته د شوراګان جوړ کړي د قومونو د راټول کړي
په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کابل کې د ختیځو ولایتونو په نوم شوراګان خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دوی به پر ضد پراخه لاروینونه وکړي او خپل مدني حق به ترلاسه کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو ته ممند په خوایزو بایزو او امبار تحصیلونو کې تر دې دمه د هلکانو هم دراجینه کول لپاره یو های سکول هم نشته دغه سیمو اوسیدونکو مجبور دي چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره پیښور او نورو سیمو ته ولیږي په بلخوا پولیټیکل چارواکي وایي دا مسله په پام کې ده او ډیر زر به ورته یو حل راوباسي د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزه رپورټ راکوي
د محمود ایجنسی په امبار خوایزای او بایزای تحصیلونو کې تر دې دمه د هلکانو یا د جینکو لپاره کوم های سکول نشته چې له وجې د زده کوونکو شمیر هم ډیر کم دی ولس وای چې د هغوی ماشومان چې پنځم جمعات نووزي بیا یا خو په سیمه کې د بانډو ژوند کوي او یا نورو ښارونو ته مزدورۍ لاړ شي د امبار د سیمو اوسیدونکو احمد یار خان وای
غریبان اندیازی پیانډې کراچی ته مزدور لږ چې نو د سکول په کې څه پوښتنه لږ نشته کنه غریبان دی وسه د ټول نکی چې لري لار شي خرچې نشي برداشت کولای موږ دا سوال کوو چې په کوم ځای کې ضرورت دی کاغه په بیزو کې خوایزو کې تمام خیل کې شو شو لوري دې په خپل ځای باندې سبق وای کنه
او بل خو د خوایزو وسیدونکې فضل خالق وای چې په سیمه کې د عسکري اپریشن ورستو امنیت بحال شوه باید حکومت د خوایزو او بیزو تحصیلونو لپاره یو د های سکول بندوبست وکړي نو تعلیم محکمه محمد ایجنسی په دغه دریو تحصیلونو کې د های سکول د جوړونې لپاره کوم ګامونه پورته کړی او یا نه ایجنسی ایجوکیشن افیسر سعید ګل وای
چې مشرخ فیزو بیزو او په امبار کې موږ د های سکولونو د کالجونو زورښت د 10 پرشاد وز پټه سیټر ته لګم ان شاء الله براتون کې وخت کې باندې دا کالجونو ورکړ شي
او د خوایزو او د بایزو زیاتره ولس په خبرو او چارسدی کې هم په دې خاطر کډوال شوی چې ګنی بچي په دغه ځایونو کې سبق ووای دوی وای چې که هر کله په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړ شي نو خپل سیمه ته واپس ستانه شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو د روانې خبرونې د پای شي بیلې اوریدونکو د اسلام علم ممننا لند خبرونه اورو
نوامی نشل ګوند مشر سپندیار ولی خان پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې سرشمیرنه قصدن نه کوي نن په صوابه یا روسین کې به غونډه ته په وینا کې نوموړی وویل ک سرشمیرنه وشي نو بیا به معلومه شي چې د پنجاب پر تلا د دریو صوبو آبادی زیاته شوي د په خبره د دې معنی دا شوه چې ک قومي مالیاتي ایوارډ اعلانېږي نو بیا به زیاته برخه وړو صوبو ته او کمه به پنجاب ته ورکول کیږي مرکزی حکومت وایي د امنیتي اندېښنو له کبله مردم شماري نه کوي د پنجاب صوبې د ترګرې مخنیوي څانګه وایي له وسلوالو سره پنخته کې هغه څلور مشکوک وسلوال وجل شوي چې د سریلانکا په کرکټ لوبډله برید کولو باندې تورن وو پر دې وسلوالو د اقبال ټاون ببي چاودنې تور هم وو د ترګرې د مخنیوي څانګې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال اډو ته ویل چې د غنخته بیګاش په یوولس بجې را مخته شوي د قبایلی سیمو سیاحت محکمه وایي په شمالي وزیرستان کې د خوناک ناروغۍ له وجې دوه نور ماشومان مړه شوي د شمالي وزیرستان سیاحت محکمې مشر ډاکټر حمیدالرحمن پرون مشال اډو ته ویل د ناروغۍ وز د پلنګزی سیمې نه ډنډې سیدګۍ بانډا او انغر کلو ته خوره شوي او پر ضد یې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین هم ورکړل شوي د یادې ناروغۍ له وجې په دې وروستیو کې و ماشومان مړ شوي او په لسګونه ناروغان دي. د جنوبي وزیرستان ځینې مشران وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحات زر تر زر وکړل شي. د یادې سیمې یو مشر سردار جمال الدین نن مشال اډو ته وویل له اوږد وخت راهیسې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو خبرې روانې دي، خو تر دې دمه یې قبایلو ته هیڅ ګټه نه ده ورکړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د اگست په شپږویشتمه خپل بیان کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سپارښتنو باندې بعد د ستمبر په دویمه په پارلمان کې بحث کیږي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیارباکر په ښار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګېدلې. توګان خبري اجانس وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګېدل. د یاد ښاروالي وویل چې د راکټو د لګېدو له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې.
اړوندونکو د خبرونو ولدې لنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اسما هارون بچا، اسرا الله مومن، د زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریکا اجازه ترا کوي. د خدای په امان.